السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زاستفي ولستان ایگزامو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو باندې کوو. په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر 9 ته رسیدلی دی. څه باندې 40 نور کسان ټپیان شوي هم دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د طبي پیښو د رسیدنې چارو وزارت نن رسنیو ته کړې ده. دوی دغه شان خلکو ته د درنو مالي زیانونو د اوښتو خبره هم کړې او ویلي دي چې ډیری زیانمن د هیواد په 8 ولایتونو کې دي چې تفصیل به وروسته واورئ. په کابل کې د افغان جاپان په نوم د کورونا ناروغۍ د درملنې د یوازیني روغتون مسؤلین وایي د اختر په ورځو کې په دې روغتون کې د کووید 19 د ناروغانو شمیر زیات شوی. دوی د کورونا په وړاندې د افغانانو د بېغورۍ په اړه اندېښنه وښوده او ویل زیات شمیر خلک د دغې ناروغۍ ټسټونه نه کوي. د راپور په بنسټ په افغانستان کې د کورونا وایرس د ناروغۍ له پیل راهیسې د می تر څلورمې 1,98,901 مثبتې پیښې ثبت شوي چې له ډلې 1,983 تنه مړه شوي دي. په اروزګان او هلمند کې د اختر په دریو ورځو کې 141 کسانو ته د ټرافیکي پیښو له امله مرګ ژوبلا اوښتې. په اروزګان کې روغتیایي مسؤلین وایي د اختر په څلورو ورځو کې یوازې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته څه باندې 100 کسان ورلوړ شوي دي چې له ډلې یو تن مړ شوی او ځینې چې ډیر ټپیانو هغوی کندهار ته انتقال شوي دي. همدارنګه په هلمند کې بیا 8 کسان ټپیان شوي او 2 تنه مړه دي. او د روسیې دفاع وزارت نن د اوکراین په ماریوپول ښار کې 3 ورځې اور بند اعلان کړ. ماریوپول ښار د روسي ځواکونو لخوا سخت بمبار شوی دی. په ازبستال د فولادو په فابریکه کې لا هم سلګونه کسان ایثار پاتې دي. څو ورځې مخکې له دغې فابریکې څخه د شنه کوریدور په نوم د خلکو د ایستلو لاره جوړه شوه چې د موقت وخت لپاره 100 کسان له دغې فابریکې څخه وایستل. خو بیرته د روسي ځواکونو ډزې پرې پیل شوې او د خلکو د ایستلو دغه بهیر یې وځنډاوه. خبرونه مو واوریدل. که غواړئ چې ویل ولې د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. اوس براشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د طالبانو حکومت وایي چې په ایران کې نور افغان کډوال نه ځورول کیږي، ځکه وایي د دوی یو پلاوی له ایراني چارواکو سره مفصلې خبرې کړي.
نتایج سره راغلي دي او داسې تایید شوی ده چې ایران کې د افغان مهاجرینو سره وضعیت اوس بېرته نورمال شوی ده او نور به بیا داسې چلند نه کیږي. سره ستونزمن
په افغانستان کې وروستیو سیلابونو خلک سخت زیانمن کړي دي. د راپورونو په اساس 9 کسان تر دې دمه مړه شوي او 40 نور ټپیان دي. په اروزګان کې د اختر په میلو او ورځو کې له 100 زیات کسان ټپیان شوي.
د اختر په ورځو کې یوازې ولایتي شپخانې ته چې کوم کسان مراجعه کړې ده هغه 101 کسان و تر دغه ساعته پورې مړ یوه مړینه درلوده.
دا کسان اکثر په ټرافیکي پیښو کې ژوبل شوي دي. په اروزګان کې په هلمند کې هم 8 کسان ټپیان دي او 2 مړه شوي دي. له موږ سره پاتې شئ تر پایه نور راپورونه هم لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې چارو وزارت وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو د راوتلو له امله د مړو شمیر 9 کسانو ته او همدارنګه د ټپیانو 40 ته رسیدلی. دوی دغه شان خلکو ته د درنو مالي زیانونو او د اوښتو خبره هم کوي او وایي چې ډیری زیانمن د هیواد په 8 ولایتونو کې دي. دا چې کوم تفصیل په دغه رپورټ کې اورو.
طبي پیښو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې چارو وزارت چارواکي وایي د وروستیو سیلابونو له امله چې د روان کال د ثور میاشتې په 11 نیټه یې راوتل پیل شوي، تر دې دمه د افغانستان په 12 ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د دوی په خبره د دغو سیلابونو له امله تر اوسه 9 کسان مړه شوي او 40 نور ټپیان دي. مسؤلین وایي چې د دغو سیلابونو د راوتلو په پایله کې 1500 کورونه په بشپړ ډول او 2000 نور لږ ویجاړ شوي دي. طبي پیښو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې چارو وزارت مالی او اداري عمومي رئیس وایي په دغو سیلابونو کې 3000 جریبه کرنیزه ځمکه هم ړنګه شوې او 340 له منځه تللې دي. غلام غوث ناصري ازادي راډیو ته وویل
وزارت دولت در امور رسیدگی
د طبي پیښو ته د رسیدنی وزارت د شهیدانو کورنۍ او زیانمنو کسانو ته د نقدو پیسو خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړي او د غرازی پر هغوی ګرم خواړه او د څښاک اوبه ویشلې دي.
نوموړی وایي کندوز، تخار، بغلان، بادغیس، فاریاب، پروان، بدخشان او هرات هغه ولایتونه دي چې له سیلابونو ډیر زیانمن شوي دي.
غلام محیدین د بغلان ولایت د چشمه شیر سیمې اوسیدونکی د سیلابونو له زیانمنو څخه دی. دی وایي وروسته سیلابونو یې کور او کرنیز ځمکه تخریب کړي دي.
په یو شمېر نور ولایتونو کې هم سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. په لوګر ولایت کې دروتلو سیلابونو له امله یو زیانمن شمس الدین ازادي راډیو ته وویل
طالبانو حکومت په مشرۍ د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې په راتلونکو ورځو کې به د افغانستان په 22 ولایتونو کې باران ووري او سیلابونه به راووځي. هر کال د پسرلي له پیل سره افغانستان په ځانګړې توګه شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې تر ډېره بارانونه کیږي او سیلابونه هم راووځي او دا طبیعي پیښې د سیمې له خلکو مالي او ځاني قرباني اخلي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راديو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یو به
ازادي راديو ته غوګسته طالبانو یو پلاوی تازه ل ایران راستون شوی د دوی حالت له افغان کډوالو سره د یو شمیر ایرانیانو او همدارنګ د غیواد امنیتي ځواکونو د راپور شو توتیخوالو او ناوړه چلندونو په ارتباط باندې ل ایرانی چارواکو سره خبري کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن ازادي راډیو ته ویل چې د کډوالو د ستونزو په اړه ایران ته تللی دغه پلاوی له خو پایلو سره راستون شوی او سالته ل افغان کډوالو سره وضعیت نورمال شوی دی. راپور په دې اړه واوري.
په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایرانیانو لخوا د ناسم چلند او تاوتریخوالي د راپورونو تر خپرېدو وروسته هغه هیواد ته د طالب پلاوی د سفر نتیجه څه وه؟ د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ایران منلی چې له دې وروسته به د افغان کډوالو سره تاوتریخوالی نه کیږي او په هغه هیواد کې اوس له افغان کډوالو سره وضعیت نورمال شوی دی.
ایران ته ستلی وم زموږ استاد هغه د مهاجرونو د ستونزې د اخرو جنو پیښو په اړه باندې نتایج سره راغلي دي او داسې تایید شوی داسې ایران کې د افغان مهاجرونو سره وضعیت اوس بیرته نورمال شوی دی او نور به بیا داسې چلند نه کیږي چې هغه ستونزې منوي.
ښاغلي مجاهد له دې وړاندې هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی یو پلاوی د افغان کډوالو او د غشان ایران ته د افغانانو د تګ راتګ په برخه کې د ستونزو د حل او د یو مناسب چاپیریال د رامنځته کېدو په موخه هغې هیواد ته رسېدلی. په دې وروستیو کې په ایران کې افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه په ټولنیزو رسنیو بېلابېلو ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې لیدل کېدل ایرانیان او پولیس له افغان کډوالو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کوي. په دې اړه په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې هم د یو شمېر افغانانو لخوا مظاهرې وشوې خو ایراني چارواکو به یاد راپورونه رد کړل او دای د دواړو هیوادونو د اړیکو د خرابولو لپاره هڅې وګڼلې. که څه هم له دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د طالبانو پلاوی به تهران ته په سفر کې د یاد هیواد له چارواکو سره د کډوالو د ستونزو تر څنګ د حقابې پر سر د رامنځته شوي وروستۍ ناندریو په اړه هم بحثونه کوي خو ښاغلي مجاهد په دې اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې تازه له ایرانه د ناقانون افغان کډوالو د جبري ایستلو د پروسې د چټکوالي راپورونه هم خپاره شوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې آی او ایم په حواله راپور ورکړی چې سږ کال څه باندې 2.5 لک افغانان په جبري توګه له ایرانه بیرته خپل هیواد ته استول شوي. د ایران حکومت ادعا کړی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې لږ تر لږه 1 میلیون افغانان ایران ته تللي.
د طالبانو حکومت تازه د خپل هغې شورا په طرز لمل جوړولو کار روان کړی چې د تیر نظام پخوانیو چارواکو او مطرحو سیاستوالو سره هیواد ته د بیرته ستنېدو په اړه خبرې اترې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کار روان دی.
دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یوه میاشت مخکې د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور په مشرۍ د یوې وکسیزې شورا ترتیب اعلان کړی و او ویلي و چې دا شورا به له افغان پخوانیو چارواکو او سیاستوالو سره اړیکې نیسي تر څو بیرته هیواد ته ستانه سي. په دې پلاوي کې د طالبانو د حکومت څو سرپرست وزیران امیر خان متقی، انس حقانی، خیرالله خیرخوا او یو شمېر نور طالب چارواکي شامل دي. د دې شورا د ترتیب له اعلان وروسته اکثر پخوانیو چارواکو او سیاستوالو یې هرکلی کړی و. پخوانی ولسمشر حامد کرزی، عبدالله عبدالله، ضیاءالحق امرخیل، حنیف اتمر او ګڼو نورو افغان سیاسونو پرې تبصرې او د هرکلی پیغامونه خپاره کړي و. دا په داسې حال کې ده چې د پخوانیو مجاهدینو د وحدت اسلامي ګوند مرستیال محمد ناطقي او د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی د غوی په اتمه نیټه ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو لخوا د یو ټولګډونه حکومت پر جوړولو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د چارواکو او افغان سیاستوالو ترمنځ ورو ورو لیدکاته هم پیل شوې دي. د اختر په ورځو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کور ته ورغلی و او ورسره یې لیدلی و. که څه هم تر دې دمه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړیوالې ټولنې له لوري د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له ایښودل شویو شرایطو یو یې د ټولګډونه حکومت جوړول دي.
راپور په دې اړه و چې طالبان وایي له افغان سیاستوالو سره د خبرو اترو شورا پر طرزالعمل جوړولو باندې کار روان دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې طرزالعمل تر وروستي کېدو وروسته به یا د شورا خپل کار پیل کړي. د طالبانو حکومت د قانون او د پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په مشرۍ یو کسیزه پلاوی ترتیب کړی چې له افغان سیاستوالو او د تیر نظام ځینو چارواکو سره خبرې وکړي چې بیرته هیواد ته ستانه شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
په کابل کې د افغان جاپان په نوم د کورونا ناروغۍ د درملنې د یوازیني روغتون مسولین وایي د اختر په ورځو کې په دې روغتون کې د کووید 19 د ناروغانو شمیر زیات شوی. دوی د کورونا په وړاندې د افغانانو په بېغورۍ اندېښنه وښوده او ویل زیات شمیر خلک د دغې ناروغۍ ټیسټونه نه کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د تیرو کلونو په څیر د سکنی اختر په ورځو کې هم په افغانانو کې د کورونا ناروغي ډېره شوې. په کابل کې د دغه ناروغۍ د درملنې د یوازیني روغتون افغان جاپان مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو ورځو کې دغه روغتون ته زیات ناروغان ورول شوي. د دغه روغتون سرطبيب ډاکټر طارق اکبري وایي په تیرو دوه اونیو کې په کابل کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی. دا وایي د اختر په درې ورځو کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی دی. هر ورځ له 100 تر 1500 مثبتې پیښې لرو، خو لویه ستونزه دلته دا ده چې خلک مراجعه نه کوي چې په روغتون کې خپل ټیسټ وکړي، کنه پیښې ښایي ډېرې زیاتې وي. د دغه روغتون مسؤلین د خلکو له لوري کورونا ناروغۍ ته د نه پاملرنې له امله اندېښمن دي. ښاغلی اکبري وایي اوس مهال ډېر کم شمېر افغانان د کورونا د ناروغۍ پر مهال روغتون ته مراجعه کوي، خو یو شمېر ولسي افغانان وروستۍ بېوزلۍ او د نامنیو پیښو ته په اشاره سره وایي چې په دې برخه کې د افغانانو اندېښنې دومره زیاتې دي چې کورونا یې هېره کړې. د کابل اوسیدونکي محمد اقبال:
ډېر خلک د فقر په حالت کې دي او ټول پام فکر او توجه فقر طرف ته شوی ده او هیڅ پام فکر کورونا ته نه ده. دا چې د کورونا دغه دویم ډول ډېر خطرناک دی، په دې اساس باندې که خلک کورونا دپاره کوم شوي توسیع چې د خلکو دپاره شوي دا مراد نه کړي، نو لرې نه ده چې د یو بل بحران سره موږ مخامخ یو انساني بحران سره.
د ننګرهار اوسیدونکي شباب شینوارې هم ورته خبره کوي، خو له خلکو غواړي چې کورونا ته باید جدي پام وکړي.
ور بشو روزګان ته هلته د اختر په ورځو کې لسلو زیات کسان په ترافیکي پیښو کې ژوبل شوي دي.
د روزګان د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالغفار وطنوال نن پنځ شنبه ازادي راډیو ته ویل چې یادي ترافیکي پیښې د اختر په دریو میلو کې رامنځته شوي دي. نوموړي وایي د غسلو ټپیانو له جملې څخه د شلو تنو ټپیانو روغتیایي حالات نازک وو چې د درملنې په موخه کندهار ته انتقال شوي دي.
نو د دغو د اختر په ورځو کې یوازې ولایتي شپخانې ته چې کوم کسان مراجعه کړې ده هغه 101 کسان و تر 2 ساعت پورې. چې په دې یو سل یو کسانو کې موږ یوه مړینه درلوده.
په ورته وخت کې بیا د اروزګان ولایت د امنی قمندانۍ د امنیت امیر کامران اخونزاده ازادي راډیو ته د ولایتي روغتون دغه خبرې ردوي چې ګڼې اروزګان کې دي د ترافیکي پیښو له امله یو سل یو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وي. دوی وایي د تیرو څلورو ورځو پر مهال یوازې په دغه ولایت کې یو کس د ترافیکي پیښو له امله وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې شپږ پنځوس روغتیایي مرکزونه شتون لري چې دغه شمېره یوازې د ولایتي روغتون وه. د معلوماتو له مخې د دغه ولایت په ولسوالیو او لیرو پرتو سیمو کې هم لسګونه ترافیکي پیښې د اختر په شپو ورځو کې رامنځته سوې دي چې موږ یې د دقیقو معلوماتو په راټولېدو کې بریالي نه سو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې دفاع وزارت نن د اوکراین په ماریپول ښار کې درې ورځنی اوربند اعلان کړ او وی ویل دا اوربند به د ورځې په مخوي کیف او واشنگتن پر دې اوربند شک څرګند کړی. جزئیات له احمد شیبر اورو.
روسیه وایي چې د اوربند په ورځو به د ماریپول ښار د ازوف سټال د پولادو په وران شوي فابریکې کې راګیر ملکیانو ته زمینه برابره شي چې ووځي. دا اوربند د ورځې په مخه دی او په داسې وخت کې ماسکو اعلان کړی دی چې یوه ورځ مخکې تر دې اوکراین په دې بندر ښار کې د سختې جګړې راپور ورکړ. د ماریپول ښار له نورو سیمو تر درې سوه ډېر ملکیان ایستل شوي دي. د نننی اوربند تر اعلان مخکې څو ځله اوربند مات شوی دی او کیف ماسکو تورن کړی دی چې په پرله پسې ډول خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي نن سهار وویل چې په ماریپول کې اوکراین له خپل لوري اوربند ته چمتو دی. زلینسکي زیاته کړه چې په تلخونو کې د ایسارو خلکو د ایستلو لپاره وخت ته اړتیا شته ځکه چې په اوسنیو شرایطو کې د انبارونو د ایسته کېدو لپاره له درنو وسایلو استفاده نشي کېدی او باید د ړنګو شویو ځایونو انبارونه په لاسونو له مخه لرې شي. د روسیې دفاع وزارت وویل چې د ماسکو په وخت به د سهار له اتو د ماښام تر شپږو د مې په پنځمه شپږمه او اوومه خلکو ته لار پرانیزي چې د ازوف سټال له فابریکې ووځي. په واشنگتن کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیت پرایس پر دې اوربند شک څرګند کړ او وی ویل چې ماسکو پخوا هم ورته اعلانونه کړي دي او بیا بیا یې له داسې ژمنو سرغړونه کړې ده. د ازوف په سیمه کې د اوکراینی ځواکونو قمندان دینیس پروکوپینکو وویل چې کله به هم دا فابریکه تسلیم نه کړي. پروکوپینکو په تلګرام کې لیکلي دي چې له درنو جګړو وروسته روسي ځواکونه دې سیمې ته ننوتلي دي. حالت سخت دی خو اوکراینی ځواکونه په پرله پسې ډول د ځان دفاع کوي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ. تر هغه وروسته به اجملان ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ننګرهار په ملي تاریخي بڼ کې د والیبال د اته ویشتو لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې. د ننګرهار ورزشي مسؤلین وایي چې په دې سیالیو کې د کونړ، لغمان او کابل په ګډون د ننګرهار اته ویشتو لوبډلو برخه اخیستې. د افغانستان د المپیک ملي کمیټې سلاکار نور احمد حبیبي نن ازادي راډیو ته وویل چې له کلونو وروسته دغه تاریخي بڼ د والیبال د سیالیو کوربه دی. نوموړی وایي یاد سیالۍ د المپیک او بدني روزنې د ریاست په تخنیکي مرسته جوړې شوې چې په ګروپي شکل ترسره کیږي. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار په ګاونډ کونړ کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست د معلوماتو پر بنسټ په دې سیالیو کې د کونړ د مرکز اسداباد او د بیلابیلو ولسوالیو او نورو لوبډلو برخه اخیستې چې لس ورځې دوام کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په پلازمینه کابل کې د فوټبال له شپاړس کلونو د کم عمر افغان ځوانانو تمرینات روان دي. دا تمرینی کمپ چې د کوچني اختر له امله وقفه ورکړل شوی و تیر ورځ یو وار بیا پیل شو. د دې تمریناتو هدف د مرکزي اسیا د فوټبال د شپاړس کلونو کم عمر ځوانانو د سیالیو لپاره چمتووالی ښودل شوی. دغه سیالۍ د رواني مې میاشتې په لسمه د تاجکستان په دوشنبه ښار کې پیلېږي چې د همدې میاشتې تر شلمې دوام کوي. په دې لوبو کې د افغانستان تر څنګ کوربه تاجکستان، ازبکستان او ایران لوبډلې برخه اخلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ور له مخه په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې د خو سیالیو د کولو هیله ښودلې ده. او ټاکل شوی چې د هندوستان د کرکټ غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن شپه د ډیلی او سنرایزر حیدرآباد ترمنځ لوبه وشي. دا سیالي نن د کابل په وخت شپږ نیمې بجې پیلېږي. دا د روانو سیالیو پنځوسمه لوبه ده. د دې سیالیو په نهه څلوېښتمه لوبه کې چې تېره شپه وشوه د بنګلور لوبډلې چنای لوبډلې ته ماتې ورکړه. بنګلور لوبډلې اول تو پوهنه وکړه او په ټاکلو شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو یو سل څلور اویا منډې هدف وټاکه خو چنای لوبډلې ونه شول کولی یاد هدف پوره کړي او دغه لوبه یې د دیارلس منډو په توپیر وبایلله. په دې سره د سږ کال په آی پی ایل سیالیو کې چنئی لوبډلې اومه ماتې هم تجربه کړه. اوسمهال د دې سیالیو د نمرو په جدول کې ګجرات لوبډله د 14 نمرو په لرلو لومړی، لکنو لوبډله د 14 نمرو په لرلو سره دوهم، راجستان لوبډله دریم او بنگلور لوبډله څلورم ځای لري. خو د تیر کال اتل لوبډلې ممبئی بیا تر دې دمه په 9 لوبو کې یوازې یوه لوبه ګټلې او د نمرو په جدول کې په وروستي ځای کې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دوستانو زما سلامونه ومنئ. اجملاندې مو د خبرونې په دې برخه کې مو هرکلی کوم. طالبانو په هرات کې د موټر چلولو د زده کړو مرکزونو ته لارښوونه کړې ده چې نور دې خزي نروسی او لایسنس دې نه ورکي. په هرات کې د موټر چلولو د زده کړې د یو مرکز څښتنې عدلی عادل فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې د طالبانو له چارواکو څخه یې دا دستور ترلاسه کړی.
در نیمه شب مردی در خانه نبوده یا راننده ما نداشتین، ما تانستم توسط همین موترم اعضای خانواده مر به دکتر ببرم.
شیما وفا په هرات ولایت کې د ګوتو پشمیر خزو څخه ده چې د طالبانو په واکمنۍ کې موټر چلوي. تر اوسه پورې چا د شیما د موټر چلولو مخه نه ده نیولې، خو د فرانسې خبری اژانس په هرات کې د موټر چلونې د زده کړې او جواز د کورسونو د چارواکو له خولې وایي طالبانو ورته په شفاهي توګه ویلي چې خزو ته دې د موټر چلونې جواز نه ورکي.
ما به طالب ته مې شخصا وویل چې زه د دې پر ځای چې د کوم ټکسي چلونکي سره کینم او یا د کوم رکشې له چلونکي سره کینم، په خپل موټر کې په داده زره ډرایو کوم. د کورنۍ لخوا هم ماته اسانه اجازه راکول کیږي چې هر چیرې چې غواړم ولاړ شم، په خپل موټر کې ځم.
زینب بوسینی په هرات کې بل موټر چلونکي ده. هغه وایي په رسمي توګه تر اوسه پورې په هرات کې د خزینه موټر چلونکو په وړاندې ممانعت نه دی رامنځته شوی، خو په وینایي ممکنه ده چې خزینه موټر چلونکي د تالاشۍ په ځایونو کې له ستونزو سره مخ شي.
رسمن ما کوم داسې مکتوب چیرې نه دی لیدلی چې د ښځو لپاره پر موټر چلونې بندیز وي، په دې اړه چې ممکن په چک پوینټونو کې د ځینو شخصي سلیکو په خاطر چا سره ناسم چلند وشي څه نشم ویلی، خو متاسفانه ښځو ته د موټر چلولو لایسنس یا جواز نه ورکول کیږي.
طالبانو چې د تیر اگست په میاشت کې بیا واک ته ورسېدل، په افغانستان کې د ښځو فعالیتونه تر ډیره محدود کړي. نجونو ته یې تر اوسه له شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلي او له څو محدودو ادارو پرته په دولتي دفترونو کې ښځې کار کولو ته نه دي پرېښودل شوي. خو په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په رسمي ډول د ښځو پر کار او فعالیت کوم محدودیت نه دی لګول شوی. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس نعیم الحق حقانی
بیشتر شایعاتی است که
جن پروپاګند کوي. د کار، تعلیم، موټر چلونې او نورو ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې داسې هیڅ رسمي مکتوب نشته چې د ښځو د مخنیوي یا ممانعت لپاره دی وي.
په افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسي نږدې نه میاشتې تیریږي، خو تر اوسه پورې د دوی حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې له شرطونو یو هم ښځو ته د هغو حقونو او ازادیو ورکول دي چې په تیرو شلو کلونو کې یې ترلاسه کړي دي. طالبان وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکوي، خو دې ډلې تر اوسه پورې په دې برخه کې روښانه او مشخصه کړنلاره نه ده وړاندې کړې. د فرانسې خبری اژانس په یو ریپورت کې ویلي د طالبانو مشان د زیاتو فرمانونو له ورکولو په ځانګړي توګه د ښځو په برخه کې ډډه کوي، خو پر ځای په شفاهي توګه خپلو ټیټپوړو چارواکو ته دنده ورکوي چې په خلکو کوم اوامر عملي کړي. د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي په دې اختر کې هغه سیمو ته ولاړل چې مخکې د نامنیو له امله نه شوه ورتلی. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې په سیمه کې د امنیت په بهتره کېدو سره د نورو ولایتونو اوسیدونکي هم د کونړ د ځینو ښکلو سیمو د لیدو لپاره ورغلي. د موضوع تفصیل په ریپورت کې اورو.
د کونړ اوسیدونکي وایي په تیرو نږدې شلو کالو کې تګ راتګ یوازې په پخو سړکونو او ښارونو کې و چې هغه هم له ویرې ډکو، خو اوس په ډاډه زړه هر ځای ته تللی شي او هغه سیمې هم ولیدلې چې پا په یاده موده کې د لیدلو ارمان درلود. ذبیح الله عربی او هارون درد
د اختر درې مونږ د بنشی کنډو سره د دانګام ولسوالۍ مربوط کیږي. هلته تللي د ډیورن فرضي کرښه ده، ډېر ښکلی او د سیل دپاره ځای دی. او په دغه تېرو 15 کلونو کې دغه سیم نه چې وې دا ناامنې وې، دغلته څوک نشو تللی. په ډېر زیات تعداد کې سیلانیان راتلل، له نورو ولایتونو، له قندار نه، له هلمند نه، او د کونړ خلکو نو بیا بیخي ډېر هلته تللي. هلته عسکر موجود وو او په هر ځای کې په هره پوسته کې د خلکو امنیت یې نیولی او له خلکو سره برخورد هم ډېر زیات ښه.
په دغه اختر کې مونږ هغه ځای ته لاړو چې هلته پخوا به هیڅوک نشو تلل. ملګرو سره یو ځای بنډار مو وکړه او د اختر د شپو ورځونه مو خوند واخیسته. هیواد کې د خدای پاک تلپاتې امن او سوله راولي چې مونږ همدغه شان د نورو ښکلو ښکلو ځایونو ته لاړ شو.
په کونړ کې امنیتي چارواکي هم خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. د کونړ سرپرست امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقادي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د اختر په ورځو کې عام ولس د مختلفو ولایتونو موږ ضرورت راغلي دي او ځي آزادانه خپل سیلونه کوي. او نور که څوک پاته وي هغو ته هم وایي تاسو کونړ ولایت ته راتلی شي، هر جته په شپه په ورځ باندې مزل کولی شي. الحمدلله د امارت اسلامي مجاهدین د تاسو په خدمت کې دي، شپه ورځ ګزمې او پیرې منظمې دي.
د یادونې وړ ده چې د تیر حکومت پر مهال زیاتې سیمې نام نه وي، نو ځکه له ګڼو خلکو خپل کورونه او کلی هم پاتې وو. اوس چې نسبی امنیت شوی نو د کونړ اوسیدونکو سربیره د نورو ولایتونو خلک هم د دغو شنو او ښکلو درو لیدلو ته رامات شوي دي.
د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د کوچني اختر ورځې له برېښنا پرته په تیاره کې تېرې کړي او لا هم دا ستونزه پر ځای ده. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د برېښنا د ستنو د نړولو او تخریبولو مخه ونیسي.
د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي کوچنی اختر یې له برېښنا پرته په تیاره کې تیر کړو. دوی وایي په سالنګ کې د وارداتي برېښنا د دوو ستنو د نړولو له امله د برېښنا نه موجودیت له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. دغه کابل ښاریان د طالبانو له حکومت غواړي چې د دغه ډول پیښو د تکرار مخه ونیسي. د پلازمینې دوه اوسیدونکو شفیق او نازګل ازادي راډیو ته وویل
ایسې روزي موسم برق نداریم و تلفونای مون به چارج است دیگه.
د اختر په درې ورځو کې مو برېښنا نه درلوده، ان زموږ ټلیفونونه به چارج دي. د شپې لوري برېښنا هیڅ ناراضي، له همدې امله په کورونو کې ان د استعمال وبنه لرو ځکه هر څه په برېښنا چلیږي.
د موږ غوښتنه له حکومت دا ده چې د برېښنا ستنو د الوزولو مخه دې ونیسي. کله چې د برېښنا یوه ستنه تخریبېږي، دا چې هر څوک دا کار کوي ډېر زیات خلک بې برخه کېږي. بله ستونزه دا راپیدا کوي چې د یوې ستنې د بېرته جوړولو باندې ډېر زیات مالي لګښت هم راځي.
د پلازمینې کابل په ګډون د لسو نورو ولایتونو د برېښنا جریان هغه مهال پرې شو چې له اختر وړاندې په سالنګونو کې د وارداتي برېښنا دوه ستنې د بمونو په وسیله ونړول شوې. هڅه مو وکړه چې د دغو ستنو د رغولو په کارونو کې د پرمختګ په اړه له برېښنا شرکت معلومات واخلو، خو مسؤلین وایي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د دغه شرکت ویاند وړاندې ویلي وو چې د برېښنا دغه نړول شوې ستنې به په دوه اونیو کې جوړې شي. په ورته وخت کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د برېښنا د ستنو په ګډون د ټولو عامه شتمنیو د تخریب مخه ونیسي. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر موجیر او شریر کړی کوشش کوي چې د دې ولس د رپا او د رڼا مخه ونیسي. کله د برق پایو او کلم په جماعتونو چاودنې کوي، نو د دې د سر په دې خلاص وي چې دا کار د هر هدف لپاره کوي، هغه هدف ته به هیڅکله ونه رسیږي. د موږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ زیار باسي ترڅو د داسې پیښو مخه ونیسي.
دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې لا معلومه هم نه ده چې د پلازمینې په ګډون د لسو نورو ولایتونو برېښنا کله جوړیږي. د تیر حکومت پر مهال هم د برېښنا د وارداتي ستنو امنیت جدي موضوع بلل کېده او وخت نا وخت به نامعلوم وسلوالو د شمالي ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې د برېښنا ستنې د بمونو په وسیله نړولې، خو تیر حکومت تر اخره د دغه ډول پیښو د مخنیوي په برخه کې ناتوانه وو.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سردار انزادرستی ولایت اور مای جوړ سوالی استاس سره پالی سیم موږ پر من دګا باندې برای سخت لابو نه رال او ډیر خرابې ورسوي چې لال چې زستا سره زغه ما زه منا تشکر من یعنی دوه ګیرې ومزه ک یو لوسته دې جراتی څو سزما تخریب شوی دی او نور مسلمانان چې څو ځان د مالی توانونه اړول دي. یو سره هم سیاده وړی دی اوس بالا په حالات کې د کوماو درا کې نهسته چې موږ دوی چې بګزندې وي هغه هم په نامه دی سرت کې د و څخه یو سړی اخیستی و اوبو او شرشر په ایسته کې پلونه هم وړي دي پاخه پلونه هم اوبو وړي دي سړکونه خراب شوي دي سو خود دې زمادغه نه دغه پیغام دی ژر تر ژره ازادي راځو د حوادثو وزارت ته او کور کې سو بلی السلام علیکم احسان الله درمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت د چترهار د ورسوالۍ څخه زما د اوسنی دولت د مسؤلینو څخه دغه غوښتنه ده چې دوی باید د داود خان هغه زړې پروژې چې د کرهڼې او مالدارۍ د پرمختګ لپاره یې ترسره کړې وي هغه پلي کړي.
زما لخوا همدومره. په نورو خپرونو کې به زما همکاران درسره وي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته په افغانستان کې په وروستیو څو ورځو کې د سیلابونو د راوتلو له امله د مړو شوو کسانو شمیر 9 ته رسیدلی. 40 تنه نور ټپیان شوي هم دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د طبي پیښو ته د رسیدنې چارو وزارت نن اعلان کړې ده. ډیر زیان د هیواد په 8 ولایتونو کې خلکو ته رسیدلی. په کابل کې د افغان جاپان په نوم د کورونا ناروغۍ د درملنې د یوازیني روغتون مسؤلین وایي د اختر په ورځو کې په دغه روغتون کې د کووید 19 د ناروغانو شمیر زیات شوی. دوی د کورونا په وړاندې د افغانانو په بېغورۍ اندېښنه وښوده او ویل زیات شمیر خلک د دې ناروغۍ ټیسټونه نه کوي. د وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 1,08,901 پیښو ته رسېدلی چې له ډلې 1,03 تنه مړه شوي. په اوروزګان کې د اختر په درې ورځو کې له 100 زیات کسان په ټرافیکي پیښو کې ژوبل شوي دي. له دې ډلې 1 تن مړ شوی او د شاوخوا 100 تنو نورو روغتیایي حالت نازک دی چې د راپورونو په اساس د کندهار روغتون ته انتقال شوي دي. او د روسیې دفاع وزارت نن د اوکراین په ماریپول ښار کې درې ورځنی اوربند اعلان کړ او وی ویل دا اوربند به د ورځې په مخه وي. کیف او واشنگتن پر دې اوربند شک څرګند کړی دی. ماریپول ښار چې بندري ښار دی د روسي ځواکونو لخوا سخت بمبار شوی او یوازې د ازبستال د فولادو په فابریکه کې سلګونه اوکراینیان ایثار پاتې دي چې د رایستلو لپاره هڅو چندان نتیجه نه ده ورکړې. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. اوس هم د مخکخو خزو پروګرام واوري.
مخکخي خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروګرام مخکښ شې ځخ پریږي. زملالی بشریم تخنیکی چارې می رحمت صافی پر مخړي. نن تر سره شاعره او لیکواله نفیسه سحر او شاعره او لیکواله اوجی امیل ملمنیږي. نفیسه جان ډیره مننه چې لمر سره خبرې کوي.
ډیره مننه. وای کور په کور د خوشحالي د هر افغان شي. کور په کور د خوشحالي د هر افغان شي. ګران هواد د پرنګونو چراغان شي. هر ورځ د اختر وی په وطن کې رب جوړ د نور زخمی افغانستان شي. زه هم په خپل وار سره تر هر څه وړاندې د ملالۍ بشیر خور تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي وایم. په دې هیله چې په ټولو هیوادوالو که په هیواد کې وي او که له هیواده بهر وي په ټولو په خوښۍ او خوشحالۍ تیر شي. ډیره مننه چې موږ ته مو نن په خبرونه کې وخت راکړ.
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه هم چې تاسو وخت وایسته یو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. اوریدونکو زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اوجی امیل هم د تلیفون له لارې له موږ سره وصل شوې ده. اوجی جانې مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
تشکر. تاسو ته هم د اختر په مناسبت مبارکي وایم. درنی خویندې ته چې په دې خبرونه کې مونږ سره دي نو هیله مند یم چې دغه درې ورځې په خوشحالۍ سره تیرې شي او افغانان وکولی شي یو بل سره په آرام نفس سره وکولی شي د جنګونو د انفجار د دې شیانو شاید ونه اوسي. یا دعا کوو چې بیا ونه وایو اختره مه راځه کوڅې وړاندې ویجاړې دي زموږ د کلي نه د ښکلو کډې بارې دي. او خبره دلته ده چې خوشحاله یم چې د خبرونه کې درنو خویند سره د دې موقع برابر شو په دې اختر ورځو کې چې زه کابل کې نه یم پکتیا کې یم.
خبرې به هم کوو، ستاسو څخه به شعرونه هم اورو. نفیسه جانې، که تاسو په لومړي سر کې په دې اړه ووایاست چې اختر څه ډول روان دی، د دغه اختر او د نورو اخترونو څه توپیر تاسو ولیدئ؟
او بی جان دې له مرګي هېره شي، هغوی ته هم سلامونه او د اختر مبارکي چې ګیلمنه نشي رانه. اختر په ټوله کې که رښتیا درته ووایم، د وطن اخترونه، ځانګړي اخترونه او بېل اخترونه، دا چې په هېواد کې نظام بدل شو او هر څه بیخي په بل مخ واوښتل، نو د هغې له وجې دغه د مسافرۍ برخلیک زموږ په برخه هم راورسېده. نو فکر کوم چې تر نورو اخترونو به ځکه یو څه بل رنګ اختر وي، یا که ورته ووایم چې ما لپاره به ښه نه وي، ځکه یو دا چې له وطنه لري، بل دا چې له کورنۍ څخه لري. نو دا تاسې پوهیږئ چې د مسافرۍ اختر ډېر سخت وي، ځکه چې په وطن کې ټول کورنۍ، دوستان، خپلوان، ملګري، دوستان سره یو ځای یو، ولې کله وطنه بهر شو وګورو چې قرار ناست یو اتاق کې، یعنی حتی که یو افغان هم وي هغې پسې هم سترګې وځي چې کاشکې دلته یو څوک وای چې ما څخه دلته یو ځای وای، را سره ګډ وای، چې هغه اختر مو په شریکه لمانځلی یا مو په ګډه سره لمانځلی. نو طبعا چې د وطن او د مسافرۍ اختر ډېر سره توپیر لري، ولې په ټوله کې بیا هم شکر دی الحمدلله چې موږ روغ یو، صحت لرو، نو دا زموږ لپاره لویه خبره ده.
اوژیجانې، که تاسو په دې اړه یو څه خبرې وکړئ چې پخوا به ښځو مشاعرې هم کولې او میلې به یې کولې په اخترونو کې، دا ځل آیا کومه مشاعره کېږي، کومه میله کېږي د ښځو؟
بلا زه نه پوهېږم، مخکې د اختر نه ځینې په تلویزیونونه چې رسنیو چې پروګرامونه درلوده مخکې د اختر نه دي جوړې کړي. ما هم په یو دوه کې اشتراک کړی و، د اختر په مناسبت مې شعرونه ویلي و، خو هغه شعرونه مې اوس چون زه دلته راغلم پکتیا ته او را سره هغه نشته، خو زه به لنډۍ تاسو ته ووایم. خبره دلته ده چې دوی ځینې پروګرامونه د رسنیو دپاره جوړ کړي، خو هغسې چې مشاعرې، هغسې چې پخوا خلک آمادګیانې نیولې او غوښتل چې ښه پروګرامونو کې میرمنې مې اشتراک وکړي، ځکه میرمن ادبي کلتوري بهیر ډېر خویندې د ټولنې ته یې معرفي کړلې، هغوی علاقمندې وې چې اشتراک وکړي. خو متاسفانه د دې حالاتو په بدلون سره خلک مسافر شول، خلک مجبور شول کډې وکړلې، اوس هر هېواد کې خورې ورې دي او نه پوهېږم ځینې په ډېر مشکلاتو کې دي. نو طبعا وطن نه چې سړی بې ځایه کېږي، ځینې ستونزې هر چا ته، او دا ځلې داسې پروګرام نه و چې خلک په ډېرې خوشحالۍ سره به تلل او په خپل زړه باندې به لوی لوی بنډارونه به یې آماده کول او مېرمنې په کې اشتراک کولې. خصوصا مېرمن بهیر بیا ځان دپاره دوی یو جشن نیوه، د اختر په مناسبت، د نوي کال دغه مناسبتي ورځو په مناسبت به دوی داسې غونډې به یې تیارولې او هغه به ډېر خوندورې وي. په هغه کې یو بل سره به لیدنه کتنه کېده په دې بهانه. او نو متاسفانه دلته چاته زه په دې ولایت کې راغلی یم، یعنی جنوبي ولایتونو کې پخوا ډېر شور و شوق و. زم په هر اختر کې کله راځم دلته مې یوه خور اوسېږي، نو دوی به ډېر نکریزې به یې ښودلې، پګړۍ به یې اچولې، نجونې به یې که نوي کالي خو حتمي و، رنګارنګ هغه خپل لاسي صنایع چې دوی هغه د هنرمند فکر سرچینه و، دوی هغه نه به